په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم، په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او ځینې نور چارواکي په ناروی کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له ځینو افغان فعالانو سره وکتل،
د هېواد په روانو حالاتو باندې بحث خبرې وسوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروی له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس وسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راوړي. دا امکان ضعیف دی.
د غزني او ورتیرمه ولایتونو اوسیدونکي بیا د ناروی د غونډې له نتیجو څخه ځینې هیلې لري.
دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کیدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کیږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستې ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی، هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
دا هم وګړي چې ګڼو سوداګرو ښځو اوس په آنلاین بڼه د کاروبارونو ودې ته مخه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په مسأله کې احتیاط وکړي. د ورکو اځنه پروګرام هم خپرو. پای له خبرونو کېږي. د غربي هیوادونو استازي له طالبانو سره نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د سالنګ پر لوی لار د عجلو پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه ایجاد شوي. د ارمنستان ولسمشر له خپلې دندې استعفا وکړه. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري له خپل همکارانو سره اوسلو کړي. دوی او اروپایي استازی بنن او سبا له طالبانو سره غونډه ولري. طالبان وایي چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اس اری زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونی حمله مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبه پوره سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان په نتیجه کې وژل شوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیوه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې وه. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډله نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې پوښښ کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې دغه پرې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 15 نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 180 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبې کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدي 50 پوره کړې. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژلسو کسانو شمیر 114 ته پورته شوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمه نه وخت ته باندې 16 افراطي وسلوالو په هسکه شهر کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل شوي دي. دا لیکلی چې سوریې درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په هسکه شهر کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 10 ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. ترمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان ل خپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله ل خپل دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر پر ویب سټ پرون په ویلامیه کې د پوینا ویل سیوی ولسمشر په اوسنوي بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دي پر محلي او بهراني پالیسی د نفوذ لپاره اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکسیان ویلي دا پریکړې د احساساتو لمخې نه ده کړې بلکې یو منطق ورته لري. سرکسیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو څخه وو. په ځنګړي ډول د بیلتون پالیسی می نګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 میلادي کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډون حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مختوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرونې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي، د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بیګنیو ټوټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دې ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونی او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15مې هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کاوه، د حکومت حمایت کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دې ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کیږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروی ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګې د ناروې د ښي اړخ اف آر پي ګوند مشرې سلوی لیستاوک په حواله لیکلي چې د نارویژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 1,000,000 سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشرې سلوی لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن او سبا هم دوام کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د یو ټول ګډون حکومت د تشکیل پر مسله پکې بحث کیږي. د غزنی ترڅنګ د ځینو نورو څنګلور ولایتونو ډېرې اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روانې غونډې نتایجو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا ډول غونډې په افغانستان کې د روان سیاسي، بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي هلې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبیني. دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای سي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیزې بهترۍ لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او تر څنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هوارېږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان هره مسله، هله معضله له همدغسې لارو نه، سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او تر څنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای سي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرانس چې اوس مهال په ناروی یا اسلو کې دی د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوي دي. که یوې خوا ته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي له نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسنی بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمه نه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هیواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبره د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماما نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اوسلو له ناستې سره هم مهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینی فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هیوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته وویل
د قسمت نشست اوسلو متاسفانه
له بده مرغه د اوسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدې عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
د بشری حقونو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به یې اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیری.
اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغو کسانو چې په دغه ناسته کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړی، ځینې هغه څیرې دي چې په دې وروستیو کې په یو ډول له طالبانو ملاتړ او هغوی ته یې لابیتوب کړی. د اوسلو د ناستې په باب دا ناهیلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راوروسته له شته کړکېچن حالت څخه د وتو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان دریسته کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اوسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریځ په خپله معیارونه استوار دي.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کنفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي سیالته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې، د تورستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره سي.
ناروی اروپایي هیواد دی خو د اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوې. ویل شوي چې دا غونډه به درې ورځې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغه ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینی ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلي هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوی مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت یې ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا دغو منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپلوانو ته ویشي، دمرسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویاندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
وزب ملالی بشیر راتو وی چی د نړی په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی
نیویارک ټایمز ورځ پاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو افغان شیر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا موهیبي په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو کله چې موهیبي په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد ټیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکي ډیانا رایډ نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان نجونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو هغې پریکړې ته کتلي چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړی لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي 1.5 لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 ځانمرګي بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2.5 سوه حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
او سمې یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال شوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه، بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي، د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دی. نو اوس که دا پیل شي، د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول، د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرفه کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زلنسکی استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي؟ د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بي ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنې د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یست، نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبه پوره سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانې په نتیجه کې وژل سوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. چارواکي وایي چې د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یوه مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نښته کې د وژل سوو کسانو شمیر 146 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت کارکوونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي. ازادي راډیو ته غوږ یست. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیری سوداګرو ښځو کډوالي د دې سبب سوی چې دغه سوداګری میرمنې خپل سوداګري له لرې لارې یا په آنلاین توګه ترسره کړي. د افغان میرمنو د سوداګري او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې داسې یوه سوداګریزه پاڼه پرانیزي چې هره سوداګره میرمن پکې سوداګریزه پاڼه ولري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د هرات ولایت اوسیدونکی 38 کلنه مریم جامی اوس مهال په جرمنی کې اوسیږي. اغلی جامی له 19 کلنو راهیسا د بانو په نوم د یو سوداګری شرکت رئیس ده. مریم وایي چې له 5000 افغانیو پانګې سوداګری پیل کړه او له 3 کلنو وروسته یې وکړای شول چې خپل سوداګری ته په مسلکي توګه وده ورکړي. خو په خبره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله هیواد پریښود. اغلی جامی ازادي راډیو ته ویل چې جلا وطنی او شته ستونزو له سوداګری سره د دې مینه نه ده کمه کړې.
خوشبختانه دسترسی به انټرنیټ و
لانی کمرغه ټولنیزې شبکې په ځانګړي توګه واتس اپ او ټلګرام لري لري د سوداګرۍ د مدیریت لپاره ګټوري ثابتېږي. زه خپل سوداګریز پروګرامونه او د شرکت چارې له همدې لارې مختوړم. د غرض غواړم چې خپل تولید شوی توکي دلته وپلورم او د دې ځای بازارونو کې ښه رقابت ولرو.
بسیار خوب داشته باشي.
صافیه محیطی بل سوداګره میرمن ده چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلونونو له امله اوس البانیا کې د او کډوالو یو کم کې اوسیږي. اغلی محیطی له 1915 کال راهیسه بیا د طالبانو تر دویم ځل حاکمیت د هوټل جوړولو او سنایو په برخه کې پر کار بوخته و. صافیه محیطی ازادي راډیو ته ویل چې د خپلې سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره به مبارزه کوي.
تجارت خو کار نیست، خدای نخواسته. ما
سوداګری دستی کار نده چی پار برنده یه خند موجود بی. در پیغمبر میرمنی هم سوداګری درلوده او خپل سوداګری یه لخپل میره او لیو دل خلکو سر مختوره. سغوارم دی بیادلتی پر برنده مبارزه وکرم او دا ثابت کرم چی که خزا پکور که هم که نول شی نو کولی شی کار وکری.
خو شرایط او حالات د ټولو لپاره یو شان نه دي. د سمیرا نوري په نوم ځوانه سوداګره وایي چې له 19 کلنۍ د جامو او درملو آنلاین سوداګري پیل کړه او د سوداګرۍ په ودی سره یې 2 کاله وړاندې عملاً پلورنځی جوړ کړ. د مینا برن مالک سمیرا نوري چې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې د خپلې کډوالۍ د غوښتنلیک د منل کېدو په تمه ده، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د 2 میاشتو لپاره هڅه وکړه چې خپلې سوداګرۍ ته په آنلاین بڼه دوام ورکړي. خوب خبرې د اقتصادي ستونزو له امله بریالي نشوه.
موږ مجبور یو فروشگاه بند کړو ځکه زیان کوو. له کرایې نیولې تر برېښنا ټوله تاوان ده. زما لپاره به دا ډېره ځورونکې وي ځکه پرته له دې چې واورې یا باران ته فکر وکړم نو د فروشگاه د جوړولو په مهال د هرې خښتې او تیږې د کیښودو په مهال زه حاضره وم تر څو مې فروشگاه جوړه شي. خو اوس بیرته هماغه 15 کاله پخوا ته ورګرځم او اړه یم چې له صفره یې پیل کړم.
اوس مهال چې په نړۍ کې ځینې سوداګریز شرکتونه خپل توکي په آنلاین ډول پلوري، دا ښکاري چې افغان میرمنې به هم په نږدې راتلونکي کې وکولای شي چې خپله سوداګري په دې بڼه مخته یوسي. د افغان میرمنو د سوداګري خونی رئیس منیجه وافق وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې یو آنلاین پاڼه پرانیزي چې په هغې کې به هره سوداګره میرمن یو پاڼه لري او له هغې لارې به خپله سوداګري کوي.
اوس مهال د آنلاین خرڅلاو د یوه ویبسایټ پر جوړولو کار کوم چې په هغې کې به د هرې سوداګرې میرمنې توکي مجازي دوکان ولري. هره میرمن به په دغه سایټ کې خپل محصولات نندارې ته ږدي، ځانګړی نوم به پرېږدي او د خپل محصولاتو ځانګړنه به بیانوي او نړیوالو ادارو ته به یې وړاندیز کوي. موږ به هڅه وکړو چې دا ویبسایټ تر امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا او هغو هیوادونو معرفي کړو چې په کې افغاني او محصولاتو ته لیوالتیا او بازار موجود وي. موږ هیله مند یو چې د مارچ تر اتمې د ښځو د پیوستون تر نړیوالې ورځې دا ویبسایټ پرانیزو.
که څه هم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د دوی د حکومت له لوري د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو له رامنځته کېدو سره ډیری سوداګرو میرمنو ونه کړای شول چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو طالب چارواکي وایي چې په افغانستان او له افغانستانه بهر د ښځو له سوداګرۍ سره هیڅ ستونزه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل ښځې کولی شي د اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره سوداګري وکړي.
تجار میرمن یا سرمایدار میرمن چې غواړي تجارت وکړي او صنعت کې برخه واخلي اسلامي مراتبو ته اجازه ورکړي، خو شرط پکې دا وي چې دوی به شرعي ماحول مراد کړي، اسلامي حدود به مراد کړي.
خو د افغان میرمنو د سوداګری خونی رئیس منیجه وافق په دې باور ده چې د طالبانو حکومت نجونو ته ښوونځي او پانتون ته د تک اجازه نه ورکوي او هغو ښځو چې دولتي دنده درلوده په کور کې کینولې نو د سوداګرو میرمنو په وړاندې به هم ورته چلند وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتی ربیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونی قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله يم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوسو عزیزانو او دوستانو لټه کوي موږ ته رسیدلې وه، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي هم موږ ته رسیدلي دي. نو راځي چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو عزیزانو زیری راکړي.
سلامونه احترامات روشن صاحب او تا ته استاد ټول همکارانو ته وایم په دې هیله چې ښه وي. اړیره مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه ایاز لطیف د کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم په دې هیله چې راته وایي نشر کړي. روشن صاحب، ما یو ماشوم حاله پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري. دا وایي چې زما نوم جاوید دی خو عصبي مشکل لري، د خپل ځای نوم نه اخلي. که د هر چا وي نو ما سره د پردیش ورو اړیکې کولی شي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورسپارو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، شمیره وایم 0 85 15 لس 7 2 2.
سلامونه، وخت مو بخیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم هلک چې د 12 او یا 14 کالونو ترمنځ عمر لري، نوم یې رضا الله دی. دای وایي د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالی پر تندې، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دغه یو ونی کېږي چې له موږ سره دی. کدی هر چا وي موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسئ. ایم ټی این شماره ده 0 25 43 41 41. شماره بیا هم تکراروم، 0 25 43 41 اتلس یو، روشان شماره ده 02 98 اتلس اتلس یو. شماره بیا هم تکرار کوم 02 98 اتلس اتلس یو. تر بیا تسل خوستای، بای بای.
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم. او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته بیا د زړه د کوم سلامونه وایم. زه یې ملجان خوږمن یم، بیا د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه. موږ سره په نوم د تاج محمد ورور مې یو کس دی. زمونږ کلي کې اوسېږي، تقریبا 3 کاله کېږي شاوخوا. زمونږ د کلي کې شتون لري کدار چای، او دې شمیرو باندې ما سره اړیکه ونیسې او خپل امانت به موږ ورته ورکو. شمیرې دې 0 5 5 9 2 9 3 و بل شمیرا دا 0 8 0 8 3 4 2 5 5. و سلام کور مدان.
السلام علیکم دا آزاد ریڈیو قدرمن اوریدونکو، وخت مو په خیر. باور خوستایم خیستا خوستل قدرمن اوریدونکو. زموږ کلیوال یو حالک پیدا کړی دی، د جماګل نوم، جماګل نیمیږي دی، وایي زه د زابل ولایت یم. قدرمن اوریدونکو که د جماګل خپلوان غږاوري یا څوک پیژنه، دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. موبایل شماره د 0 5 5 4 5 5 5. او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. ام ټي ان شماره بیا هم وایم 0 5 5 4 5 5 5. او اتصالات شماره هم 0 3 0 9 5 9 5. تهیر شان سے دغه پیغام بیا بیا نشر کړ چې د جماګول ولوان یا خلیوال غګواوري، او دا د اړیک شماره بیا مې ولوایم. ام ټي ان شماره د 0 5 5 4 5 5 5. یعنی 0 5 5 5 5 5. ډیر مننه تاسو ته. خو
بلې، السلام علیکم خوږو دوستانو، سلامونه تاسو ته. د ازادۍ ټولو خوږو ته خاص ځانګړی سلام کوم، او رنگینې شېبې مو په خیر. خوږو ملګرو، زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو، دغلته یو ماشوم ما پیدا کړی دی، عبدالحکیم نامه ده، کوشانۍ ژبه کوي، او دا یادونه کوي چې زه د اشارک ولسوالۍ یم. فلحال ما سره دی، نو که دا چاوي ماته دي په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم ټي ان شماره مې ده 0 8 9 3 6 7 9 10. اتصالات شماره مې وایم 0 8 9 10 11 9 9. سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 5 5. ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اورېدونکو نه چې موږ ته دغسې یو برنامه سره چولې، چې موږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
سلامونه، مینه، آداب، احترامات. د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته وایم، زه بلال کریمی یم، له خوست ولایت څخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن دی، تقریبا د شپږو او اوو کالونو تر منځ دی. نو که د هر چاوې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی، 0 8 9 10 9 14. شماره یو ځل بیا ووایم، 0 8 9 3 0 9 1 4.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان صاحب، تا ته او څوک چې اوري 0.5 هغوی ټولو ته کوم. زه پر هېڅ په سرلی یم در سره، د تلیفون په کرښه دا پیام در ته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې، او سره ویښتان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري، نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي، او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 8 2 2 5 5 نه نه صفر شمیره بیا وایم صفر و ات دو دو شپک شپک نه نه صفر روشن شمیره هم در توایم صفر و نه ات دری سلور دری صفر 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 یعنی صفر نه ویا دریاتیا دری سلویخ دری زن صفر او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمون پیغامونه خپروي الله پامان
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم خپل اوازیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې کنه وینو دوای وکړو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو رکوسو عزیزانو پلټنه کوي.
السلام علیکم، زه زکریا د تګاب د ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت راځي وزاجی کارکونکو ته سلام وایم. پسته سلام اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناست او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي کته کړی دی وړی دی، نو نورې موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندي معلومات شته. زما بل ورور هلته چې په سربیا کې اوسیږي شفیولا نومیږي، هغه ورته چې ګرځي نه ورته پولیس کوم جواب ورکوي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوندی دی، موږ ته نه د مړي او نه د ژوندي کومه پته شته ده. نو دا زما د ورور د واټساپ نمبر دی په سربیا کې 20 او 10 9 4 3 3 5 دا د واټساپ نمبر دی. د شپیولا دا نمبر بیا وایم 20 9 4 3 5 دا د واتساپ نمبر دی. شتولا په دغه نمبر کولای شي چې ورسره تماسونه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم در ازادۍ راډیو کوم چې سلامونه نکته وایم. زه نو ورور کوم چې د بارې په نامه دی په کندهار ښار کې رښتینی په فاميلي کې هر مسلمان ورو کې تار معلومات دی په دغه ښار کې اړیکې کوي چې پر وڅه دې سلمې دی یو څه ولې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد السلام زما دا پیغام دی. زما ورور محمد شاہ په نامه دا وکال کې چې کور نظر کړو. زما نوم تیمور شاہ دی. وکال کې چې کور نظر کړو یو څو کده په اړه معلومات لري. یو شنه روزي مې سمه کړې تر اوسه په دوار څلور شپږ ورانی کوم چې هغه په واتس اپ کې ده او اکثر وخت شپې خار کې څه تر اوسه په دوا نه شپږ راته یو نه دا ما چې مې لري کار څوک معلومات لري ما ته په لاس نه ورځم ګوي پر بل خپل فون په څه رسام چې نیمه متوال کو او دوا یې هم تر کوه اسنه.
سلام مینا دا زادې رډ کډرمن اوریدونکو هله د خبره وای باور خوستایم خستا خوستله کډرمن اوریدونکو. دوست می نفردین چې د امیر خان زوی دی تقریبا 3 کال کیږي ورکشه ولای کپه خپل چاته معلومات په دا موبایل شماره اړی کوي. سه موبایل شماره 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 پنځوس شپږ نوي او ولې شماره ده صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه او صفر و سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. ډېره مننه. ښه وخت.
آزادی رادیو ته السلام علیکم. زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي. یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد د موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله په هکله معلومات وي د خپل اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دي د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیره صفر و درې یو څلور 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 و اته اته. د شمیرې تکرار صفر و درې یو څلور 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 و اته اته بل شمیره صفر و و شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه د شمیرې تکرار صفر و و شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه ازادي راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. عزیز احمد یم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخص کې د پنځلس کالو عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا دی خپل زما غږ غواړي، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده صفر اووه صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه. نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامې مو پر تن وي. له ټلیفون لیکې ته راغلی یم، زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی، کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی پنځه میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ماشوم په اړه، کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایم په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شماری ورته وایم، شماری دی لمړی روشن شماره ورته وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. د سالات شماره ورته وایم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. افغان شمارم ورته وایم صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شمارې ورته یو یو بیا تکراروم، روشن شماره ده صفر اووه نه شپږ 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 اته څلور اته پنځه. د کسالات شماره ده صفر اووه اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. افغان شماره ورته یو یو وایم صفر اووه صفر صفر نه څلور څلور نه څلور یو. ډېره مننه ورورکه په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې به نشر کړي. که چېرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ به هم خوشحاله وي، خوښ به وي، راضي به وي. له تانه مې نړۍ مننه چې دومره ښایسته برامم ته لاړه چولې ده. ته دې ژوندی او ټول مینهوال ګرک روغ ښه وختونه. خدای فهمم
د ازادي راډیو د وسیع عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما فضلیا خوند د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د ماشرف فارز اوسېدونکی یم. زما ورور چې حافظ عبدالله علیه یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکړ شوی دی. که دوی دا اعلان خپله اوري له موږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حافظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاعر سره وي، موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه. بله شمېره درته وایم سپر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور سپر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور. مهرباني وسلام.
سلامونه او نیکی هیلی احترامات او د ازادي راډیو د ورکشوي عزیزانو د خبرونه ټول همکارانو ته وړاندې کوم.
زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 شاوخ عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لاره ورک شوی دی. که چاپان په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 6 3 2.
السلام علیکم، زه رحمت الله د حمن ولایت مدادي لسالي څخه یم. یو هلک چې رحمت الله نیږي له حاجي عبدالغفار اغا زوی دی، پنځه میاشتې مخکې د حمن ولایت مدادي لسالي د باریګل بازار سر ته مې د کدو سیمې څخه د کشمیر اکا د کلي څخه نه دره کسوي دي. نو که هر مسلمان وطله اړه معلومات لري یا هم یو ځای موندلی وي، نو مهرباني ده مې چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راغلی خټار دلان دی مل جلال آباد دغه زمونږ له سیمې نه یو ماشوم ورک شوی مل نومېږي او د پلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا که د مهربانۍ د مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کړي چې کورنۍ ورپسې ډېره خفه ده. د ټېلیفون شمارې د 0 1 0 0 9 5 5 2 7 او بل یو یو کرتی 0 1 0 9 0 5 6 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3.5 کال کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نزدې کلی دی. عمر یې تقریبا 18 کال دی. علامې او نشانې دا دی: په تنه ګردی دی، په رنګ غنم رنګ دی، او د لاسو او د پښو خپړې یې شنکې پشنکې دي، او دغه د پښو د لاسو ګوتې یې لندکۍ لندکۍ دي، او پر مخ باندې د کالدانې ټپ دی چې سړی ورته ځیر شي پر یوه د دوو باخوګانو یې د کالدانې ټپ معلومېږي، او د دیني علم زده کوونکي دي، او ډېر بیدار او چالاک هلک دی. هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلورو شمېرو دي موږ سره تماس ونیسي. ایسین شماره 0 1 0 1 1 3 5. سلام شماره 0 1 0 5 1 1 1 3 2 9. اتصالات شماره 0 1 8 2 4 5 9 2 4 4 2 4 1. ریبا شماره 0 2 4 1 1 5 9 5 8 2 4 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت فترامونه تاسو په دې نه ټول قدر مونږ ورې ګورسته. زما یو دوست راکې ده رحیم الله په نوم، نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمېره کې شمېره ده 0 1 9 0 9 8 0 8. د شمېرې تکرار دی 0 1 9 0 9 0 8 0 8. او یا هم بل شمېره 0 1 0 0 0 3 5 5 0 0 1 1. د شمېرې تکرار 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره ستاسو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبر کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ خوښ او آباد اوسئ. مختم ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212.